21 سپتامبر را روز جهانی صلح نامیده است. هدف از این کار این بود که برای تامین و ترویج صلح جمعی در جهان کار شود و از طریق این روز ویژه توجه جهان به صلح بیشتر شود.
سلامونه ده مخوستن نه بجه شویزه صفی ولستان اگزایمو ده ازادی را روی دغه پروگرام تخراق لاستویم بایل پخبرونو کو نن ده سپتمبر یویشتم ده سولی نریوال ورز و ده ورز لل نولسو یو اتیم کال رئیسین منزل کی گی ده سولی ده نریوال ورز ده سگنه شعار ده سولی ده کلتور و ده چه ده تعلیم للاری په ذهنونو کی ده سولی په پالنیتین گار لدی یو شمیر افغانان وای که تام اوس په افغانستان کی نسبی امن ده خود روان وضعیت لکبل اندیخمن دی دوی زیاتوی سولی یوازی ده سر ده امن په معنا نه ده او باید ده سولی ده رختینی تعریف لمخی طول انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. د طالبانو یوې مخالف وسلوالې ډلې ازادي جبهې ادعا کړې چې په کابل کې نن په طالبانو باندې برید کړی دی. د دغې جبهې په ایکس پاڼه باندې په یو بیان کې چې څو شېبې مخکې خپور کړی راغلی دی چې د دې جبهې جنګیالیو له غرمې وروسته د کابل په سرای شمالي سیمه کې چې د کابل په یولسمه حوزه کې موقعیت لري د مارشال فهیم د هدیره یا قبر سړک سره نږدې د طالبانو یو موټر هدف ګرځولی دی. د جبهې په خبره چې په برید کې دوه وسلوال طالبان وژلي دي او یو بل یې ټپي کړی دی. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د ازادي جبهې یا د نورو د جنګ د ښکېلو جبهو ادعاوې نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت هم لا تر دې دمه د ازادي جبهې د دغه برید او د وراوښتې مرګ ژوبلې د ادعا په اړه باندې څه تبصره نه ده کړې. په پاکستان کې درې نور ماشومان هم ګزان وهلي دي. د پولیو مخنیوي پروګرام په یو بیان کې ویلي تازه پیښې په بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند صوبو کې ثبت شوي دي. په خیبر پختونخوا کې سږ کال د پولیو دا لومړۍ پیښه ده. په پاکستان کې تیر 2023 کال هم د ګزان شپږ پیښې ثبت شوې وې چې ورڅخه یې څلور ماشومان د خیبر پختونخوا او دوه د سند اوسیدونکي وو. په پاکستان سربیره افغانستان کې هم د پولیو پیښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې ژوندی دی. سږ کال بیا په جنګ ځپلې غذا کې هم د پولیو مثبتې پیښې راپور شوې. او د لبنان روغتیا وزارت ویلي په بیروت کې د اسرایلو د هوایي برید له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 30 ته رسیدلی. په وژل شوو کې درې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د اسرایلو پوځ به ویلي د جمعې په ورځ په بیروت کې د حزب الله ډلې یوه غونډه هدف ګرځولې چې 14 کسان یې پکې وژلي. د لبنان حزب الله ډلې تایید کړي چې په دې برید کې د دوی یو جګپوړی قومندان احمد محمود وهابي وژل شوی. مخکې په دې برید کې د احمد اخیل په نوم د یو بل جګپوړي قومندان وژنه هم تایید شوې وه. د حزب الله په خبره چې وهابي د تیر کال له اکتوبر راهیسې د اسرایل پر ضد د پوځي عملیاتو مشري په غاړه درلوده. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته پاکستان او ایران کې د دغه یواد ملي سرودونو ته د طالب استازیو نه درېدو هلته د ایراني او پاکستاني چارواکو کلکې نیوکې پارولې دي. افغان پخوانی ډیپلوماتان له هغې ډلې عمر داودزی په دې اړه څه وایي؟ د زده کړو د برخې د فعال احمد فهیم عظیمي د کورنۍ اندېښنې هم تاسو سره شریکوو. عظیمي له 11 میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی. اسرایلي ځواکونو د لبنان په پلازمېنه بیروت کې د هوایي برید په ترڅ کې د حزب الله ډلې غونډه په نښه کړې ده او په پېښور کې د افغان هنرمندانو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته تښتېدلي.
خپل وطن مونږ ته ډېر سره کړ، ډېر عزت مونږ ته راکو، خپل وطن کې ډېر خوشحاله وو او بیتا دا سوچ مونږ اس قلم نه کولو چې مونږ به پېښور ته کډوال کېږو، بهرات دو به سندرو جوړولو ته به راتلو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دوه غونډي هیوادونو پاکستان او ایران کې د هغه هیوادونو د ملي سرودونو د خبرېدو پر مهال د طالب چارواکو یا د طالب استاجو د ندرېدو لکه بل د دغه هیوادونو چارواکو توندې نیوکه کړې دي. لمړی پیخه په پاکستان کې شو، چیرته چې په پیښور کې د طالبانو قونسل د ملي سرود خبرېدو پر مهال نو پاتېدل، ورسته بیا په ایران کې دوه ورځې مخکې اسلامي یووالي په کانفرنس کې د طالبانو د حج او اوقاف وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور د ایران د سرود د غږېدو پر مهال لزایا ونه درېد او تر پایه په خپلې څوکۍ ناستو. دغې پیښې ګڼ غبرګونونه وپارول او ایراني چارواکو دا پیښه وغندله.
یو شمېر افغان ډیپلوماتان د هیوادونو ملي سرود ته نه درېدل بی احترامي او د ډیپلوماتیک عرف خلاف بولي. وایي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزې درلودلی سي. په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پخواني سفیر محمد عمر داودزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر ملک د هویت د اساس په توګه درې ارزښت لري، چې یو یې بیرغ دی، بل یې ملي سرود دی، او بل یې هم پاسپورټ دی. د دې درې واړو د هر یو چې د کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې، مانا چې د هغه ملک یا د هغه هیواد ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي. بیا دا معمولا عمل بالمثل کېږي دی کې نو دا ډېر غلط کار شوی دی. د دې د جلوګیری دپاره ملکونه خپل تاریخ لري، خپل اقدامات لري.
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید قایم بیا وایي د ډیپلوماتانو یا سیاسي پلاوو دا ډول اقدامات آن د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کولای شي.
دا ډېر اساسي اصول دي او څوک چې نه مراد کوي د وی لحاظه خو دا ډېر بدمرمیږي. د بل لحاظ دا د ډیپلوماتیک عروف ماتول دي، او تر ټولو مهمه دا ده چې ډیپلوماتان یا سفیر په خپله که نشي کولای د ډیپلوماتیک عروف مراد کړي، د دې تاثیر د هیواد پر ملي ګټو باندې ډېر زیات. په ډیپلوماتیک عرف کې یو بل اړخ دا هم دی چې تاسې به دا احترام ډېر متقابل وي. د دې لحاظه د دې مراد کول ډېر زیات مهم دي. ستونزه دای چې کله موږ د ډیپلوماتیک عرف واړو نور اصول د دینی مسایلو سره یا د دین د حقې سره، دا اصلا هیڅ تړاو نه سره لري.
د یادونې ته چې تر پاکستان وروسته ایران کې د هغه هیواد ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو، د دغه هیواد د بیلابیلو چارواکو غبرګونونه راپارولي دي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور تهران ته د اسلامي یووالي په نوم یوه رسمي غونډه کې د سپتمبر په 19مه د ایران ملي سرود ته نه و درېدلی، چې له پراخو غبرګونونو وروسته یو شمېر ایراني رسنیو له دې ډلې تقریب د جمعې په ورځ له ایرانه د هغه د بخښنې ویډیو خپره کړې ده. بی بی سی فارسی او ځینو ایرانی رسنیو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دوی په دې اړه تهران کې د طالبانو سفیر ورهزار کړای دی. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د دې عمل په غبرګون کې د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د شریعت د اصولو پر بنسټ د موسیقۍ د غږولو د منع کولو په پلمه د ډیپلوماتیکو اصولو سپکاوی هیڅ معنا یا مثال نه لري، که داسې وي په دې کې اورېدل هم شاملېږي. له دې وړاندې د سپتمبر په 13مه په پېښور کې د طالبانو د حکومت قونسل په یوه غونډه کې د پاکستان ملي سرود ته نه و درېدلی، چې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر احضار کړی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
نن د سپتمبر میاشتې 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. له 1981 میلادي کال راهیسې دا ورځ نمانځل کیږي. د سولې د نړیوالې ورځې سګنه شعار د سولې د کلتور وده ده. هغه هم د تعلیم له لارې په ذهنونو کې د سولې پالنه ده. خو یو شمېر افغانان وایي که څه هم په افغانستان کې اوس نسبتا امن ده، خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی وایي سوله یوازې د سر د امن په معنا نه ده، او باید د سولې د رښتینې تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
جنگ د زهر بوی دی، هر ساد مرگ پا یارادا، سولل کناوی سولل کناوی سولل کناوی دڑم بیش پی موترادا، سولل کناوی دڑم بیش پی موترادا، جنگ د زهر بوی دے هر ساد مرگ بیارادا.
یار محمد پردیس چې اوس له افغانستان د باندې په فرانسې کې د کډوالۍ شپې سبا کوي وایي کلونه کېږي چې سوله په خپلو شیرونو او زمزمو کې ستایي، خو لا یې هم په افغانستان کې د واقعي سولې چې ټولې تر چتر لاندې یو ځای او ښه ژوند وکړي د ټینګښت ارمان نه دی پوره شوی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دشدګر په نام پیژنې، امن می د زوی نوم دے، د لور نوم می سندرا دا. سول لکنا وے، سول لکنا وے، سول لکنا وے، دلوم بیش پی موترا دا.
کله بیا دا شیر سندره شي یا زمزمه شي نو د اغیز یو په سوچند کېږي، نو ځکه خو موږ په خپل ډیرو شیرونو کې د سولې بحث کړی دی او سولې ته مو خلک رابللي دي، خو بدبخته چې یوه باثباته سوله رانغله او په همدې تکل موږ د مهاجرت یا د کډوالۍ ژوند غوره کړ او بالاخره اوس د کډوالۍ ژوند کوو.
یو شمېر افغانان وایي که څه هم اوس په افغانستان کې نسبي امن دی، خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی زیاتوي سوله یوازې د سر امن په معنا نه ده، او باید د سولې د رښتینی تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. د کابل ښار اوسیدونکی محمد عابد وایي:
سمه ده چې هغه اوږده جګړه پای ته ورسېدلې، خو اوس نه هم امنیتي پېښې شته دي، له اوس هم ملکي خلک د انفجارونو او حملاتو ښکار دي. نو زما په نظر سوله هغه وخت افغانستان کې تمین کېدلی شي چې خلک آرامه وي، هوسا وي، اقتصادي مشکلات نه وي.
د لغمان ولایت یې اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي هم ورته نظر لري:
واقعا په دې کې خوشک نشته چې په هیواد کې انفجار، انتحار، وژنې، چاودنې، جګړه نشته، سوله راغلی. خو واقع او باعزته سوله هغه ده چې د خلکو ذهنونه، فکرونه او اذهان آرامه وي، د خلکو حقوق ورکړ شي، خلکو ته د کار زمینه مساعد شي. نو خلک ژوند غواړي، خلک خپل حقوق غواړي، خلک ازادي غواړي، کنه امن خو قبرستان کې مشته.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو ډیری افغانان زیانمن کړل، په میلیونونو کسان پکې ووژل شول او په میلیونونو نور په ژوندونه زیانمن شول. نور هغه نوري چې د تیر جمهوری نظام یو پوځي وو، د ماین په چاودنه کې خبرګې پخې او یو لاس پرې شوی دی، خو نوموړی هم په دې فکر دی چې سوله یوازې د جګړې ختمېدل نه دي.
سوله ایز حالات کې خلک په آرامۍ، عدالت او همکارۍ سره ژوند کوي. دا حالت هغه وخت رامنځته کېږي کله چې ټولنې یا هیوادونه یو د بل حقوق او ارزښتونه ومني، اختلافات په خبرو اترو او سوله ایزو لارو هوار کړي، او د زور او تاوتریخوالي پر ځای د سولې، عدالت او پوهاوي لار وکاروي.
د کندوز پوهنتون یوه محصله چې اوس له زده کړو بې برخې ده وایي په افغانستان کې به جګړه درېدلې وي، خو له دې د ښه ژوند هغه ټولې هیلې وترول شوې چې په خوا یې لرلې.
هغه وخت ډیر ښه وخت و، د ژوند خوندورې شیبې همدغه وې، ځکه موږ ازادي لرله. زما په شمول نورو ټولو جنکو په وطن کې ازادي لرله او خپل راتلونکی ورته روښانه ښکارېده.
درې کاله وشول چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولي دي. نن د سپتمبر میاشتې 28 نېټه د سولې نړیواله ورځ ده. په 1991 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سپتمبر 28 د سولې د نړیوالې ورځې په نامه ونوموله. له دې کاره یې موخه دا وه چې په نړۍ کې د ټولنیزې سولې ټینګښت او غښتلتیا ته کار وشي، او د دغې ځانګړې ورځې له لارې د نړیوالو پام د سولې ارزښت ته راوړول شي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري سولې او امنیت د ټینګښت دعوی کړي، خو د عامو خلکو سربیره وخت نا وخت ملګرو ملتونو او بیلابیلو هیوادونو په افغانستان کې د موجوده وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. تیر کال د ملګرو ملتونو سرمنشي د دغې ورځې په مناسبت په خپور شوي پیغام کې د داسې ورځې هیله ښودلې وه چې په خبره یې په ټوله نړۍ کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ:
azadiradio.com.
ازادي رادیو
سلرویش ساته.
د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ د هغه د روحي او جسمی روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په خولو سره د نوموړي د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم پر طالبانو غږ کړی چې احمد فهیم عظیمی چې په ټکوي رواني وضعیت مخ په خرابېدو دی ژر تر ژره پرته له شرطه خوشی کړي. د بشري حقونو فعالان وایي احمد فهیم عظیمی په غیر قانوني ډول له 1 میاشت راهیسې د طالبانو په زندان کې دی چې د اندېښنې وړ خبره ده. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د زده کړو برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ چې د څه باندې 1 میاشت راهیسې د طالبانو په زندان کې دی د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د نوموړي ورور احمد فواد عظیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د فهیم روحي او جسمي روغتي وضعیت ناسم بللی دی. ښاغلی عظیمی زیاته کړه
وضعیت صحت و
روحی او روغتیایی وضعیت خراب او مخشوش دی. سره لدی چې هیڅ ګناه نه لري په سختۍ سره د زندان شپې او ورځې تیروي. موږ ته هغه د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتون کیو.
رهایی هر چه زودتر شستیم.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم د احمد فهیم عظیمی د ژر تر ژره او پرته له کوم قاعده او شرطه خوشی کېدو غوښتنه کړې ویلي د هغه رواني وضعیت مخ په خرابېدو دی. یاد سازمان د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې احمد فهیم عظیمی د هغه جرم له امله چې نه دی کړی له 1 میاشتو راهیسې په بند کې دی. یاد سازمان زیاته کړې وروسته له هغه چې عظیمی د 2024 کال د اپریل په لومړۍ نیټه د محکمې پریکړه رد کړه د هغه قضیه د نورو څیړونو لپاره د کابل د عامه امنیت محکمې ته راجې شوه او له هغه وخت راهیسې د هغه د قضیې په اړه تحقیقات په غیر عادلانه توګه ځنډول شوي او په اړه یې هیڅ قضاوت نه دی شوی. مخکې د دغه سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې نوموړی خوشی کړي. په ورته وخت کې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان او د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د احمد فهیم عظیمی د بندي پاتې کېدو دوام ته د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل.
له 1 میاشتو څخه زیاته موده کېږي چې ښاغلی عظیمی چې په غیر قانوني ډول نیول سوی په بند کې دی. کورنۍ نه پوهېږي چې کله به خوشی شي چې دا یوه غیر شفافه او ناعادلانه پروسه ده.
موږ د احمد فهیم عظیمی او د هغه د خوشی کېدو د غوښتنو په اړه د طالبان حکومت وایان صبی الله مجاهد هم وپوښو. هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو تر دې مخکې د عظیمی نیول تایید کړي وو او ویلي وو چې احمد فهیم عظیمی او دوه نور فعالان له اسنادو سره نیول شوي او د دوی په اړه به محکمه پریکړه وکړي. دا چې په کوم طور جزئیات یې نه وو ورکړي. خو د عظیمی او افغان کورنیو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی دواړه د نجونو له زده کړو د ملاتړ او له افغانستانه د روبوټ جوړوونکو نجونو د وتلو په برخه کې همکاري په تور نیول شوی چې دوی په خبره دات وړه موارد پرې نه دي ثابت شوی. د طالبان حکومت احمد فهیم عظیمی او ملګری صدیق الله افغان د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 10 په کابل کې لخپل دفتر ونیول. افغان د روان کال په حمل میاشت کې بیرته د طالبانو له بنده خوشی شو خو احمد فهیم عظیمی لا هم په زندان کې دی. د یادونه ده چې طالبانو د خپل واکمنۍ په تیرو څه باندې 3 کلونو کې لسکونه د بشري حقونو زده کړو او مدني فعالان معترضې ښځې خبریالان او د پوهنتون استادان په بیلا بیلو تورونو ډیری د دوی پر سیاستونو د نیوکو له امله نیولې او بندیان کړي دي چې یو شمیر بیرته خوشی شوي خو د احمد فهیم عظیمی په ګډون یو شمیر نور لا هم بندیان دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
اسرائیلی ځواکونو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د هوایی بریټ پترس کې د حزب الله ډلې غونډه په نخښه کړي. د دې بریټ پترس کې د یو شمیر ملکانو د وژل کېدو خبره هم ورکړل شوې ده.
د لبنان روغتیا وزیر فراس العبیت نن وویل چې د پلازمینه بیروت په لمنو کې د اسرائیلی ځواکونو د پرونی بریټ له امله د وژل شویو شمیر 1.5 تر رسیدلی چې په دوی کې 2 میرمنې او 3 ماشومان هم شامل دي. په وژل شویو کې د حزب الله یو قومندان ابراهیم عقیل هم دی چې د رضوان په نوم د ځواکونو مشر و. همدارس د ویجاړې شوې ودانۍ په تلخونی کې د حزب الله وسلوالو غونډه وه چې هلته یې شاوخوا لسخړې وژل شوي دي. العبیت زیاته کړه چې په وژل شویو کې د سوریات با هم شته. پرون ناوخته د اسرائیل پوځ وویل چې د قومندان عقیل په ګډون د حزب الله 1 لسخړې وژل شوي دي. حزب الله تیره شپه وویل چې د 2 لسخړې د اسرائیلي ځواکونو د بریټ له امله وژل شوي دي خو د دې کسانو د وژلو د ځای په اړه څه نه دي ویلي. اسرائیلی ځواکونو د جمعې په ماسپښین د بیروت په جنوبی برخه کې دا هوایی حمله په داسې وخت کې وکړه چې خلک له کاره کورونو ته ستنېدل او زده کوونکي له ښوونځیو رخصت شوي وو. نن سهار د حزب الله د رسنیو دفتر خبريالان بمبات شوی سیمو ته ورسول. د لبنان د روغتیا وزیر العبیات موویل چې د شغورنې عملیات روان دي چې شاید د تلفاتو شمیر زیات شي. لبنانی ځواکونه د سیمې ته هم خلک نه پلیشتي او په سیمه کې د لبنان د سری میاشتې کارکوونکي هم شته چې لاند بارونو رئیس شوي جسدونه انتقال کړي. د حمله پرون څو ساعته وروسته تر دې وشوه چې حزب الله ډلې د اسرایل پر شمال د توغندیو داسې پراخ بریدونه وکړل چې په نږدې یوه کال کې ساری نه و. حزب الله په کاتوشیا توغندیو پر اسرایل څو ورځې وروسته تر دې حمله وکړه چې په لبنان کې په پیجرونو او مخابرو کې چاودنې وشوې چې له امله یې لږ تر لږه 30 تنه ووژل شول او نږدې 2900 تنه نور ټپیان شول. حزب الله وایي چې دا چاودنې اسرایل کړې دي. اسرایل تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی.
له خبرونو ور اخوا
کندار کې د چپلیو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس شپک فابریکې فعال دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لوی فابریکا د بکال وړاندې جوړ شوې ده.
چې کاروبار وړه سي اول د کاروبار په خاطر کې ډېر تجارت باندې ځان راوځي چې څنګه باندې راځي چې د ګرځ کې څنګه پلان د کار باندې
که څه هم چپلکی یا چپلکی ټولی دلته جوړیږي خو خام مواد بیا له نور هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمان بای دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکی تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د وی فابریکې مسول اسد الله وای د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري. نو د دې لپاره چې کورنی تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکی تعرفې لوړې کړي.
دا خارج چې کوم چمپل راځي خام مواد او چمپل په یو وزن مسئولیت دی. باید خام مواد ارزان سي فری محصول سي او چمپل چې دي تروپا لوړ سي عمومي مشکل په تروپا دی. تروپا چې د چمپل ډیره ښته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي هغه ډیر ارزان تمامېږي. دا غو سره موږ رقابت نس کولای. ولې د هغه ټول شان په داخل کې چې په خپل شان یې موږ ټول یاد چې نشان او یاد پاکستان نشان او یاد ایران نشان او د دې خپل ټول جوړ شي دي ارزان تمامولای. کوم شي چې موږ په لاس تمامولای سوچ دلې په لاس تمامو د دې درازي دلې په اتو کې ولې د دې ټول شي چې دی ورې په داخل کې خپل موجود دی خپل ارشه کاریګر موجود دی زور د انجینران د خارج دغه
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکه کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي سی بي دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نورې فابریکې دی فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناشې نو چې دلته سره جوړ سي بیا چې سپاک ماشين ته خيږي دغه ځای سبیا سیده ځي ماشين ته حالت بیا په ډای کې سره یو ځای کیږي. د ډای سبیا مواد لویږي بیا مواد دای بیا خپل وخت لري چې ټیمه پراسه نو بیا د چمپان چوریږي بیا موږ بازار ته بازار ته وځو.
تو تقریبا موږ نوی کاسه کاریګریو او لزر جوړې تقریبا د شپې د ورځې موږ چمپلان ته وځو جوړو. دا چمپل د لیمو په کارخانه کې جوړو مواد راځي د بیا د کندهار او شاته او نور ولایتو ته موږ راستو. موږ خپل افغانستان په ولید شې دي ارزان شې دي.
په کندهار کې د مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکی تولیدوي. دا چپلکی ډېرې پلاستیکی دي. د کندهار د صنعت او مدن خونی مسول سید سرور رحماني وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای شي. خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو د صنعت زیانمن کړي ځکه چې د کورنی تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولي.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی ستري کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کې په شار کې لتروسه صنعتي پارک ته نه دي داخل سوی. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دي او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي چې موږ د دې لپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړه سي ترڅو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکو ته حمایت.
په کندهار کې د مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي خو صنعتکاران د زمکو نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشټونه او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د غوستونځو پاړه څن دی ویلي.
د روزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د واټونو په سر خوړو پیر او پلور زیات شوی چې د دوی خبره پاک نه دی او د خلکو ترمنځ د ناروغۍ لامل شوی. روغتیا پالان هم وایي د واټونو د سر خواړه صحیح نه دي. داسې مال چې پلورونکي وایي نظافت رعایتوي او د طالبانو حکومت ځایي چارواکي په دې تړاو د ځینو اقداماتو خبره کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار منار څرلور لارې دي چې ګڼ ماشومان او لویان پکشي کې د پراټو، اینی، چپسو او پیرکیو په خوراک بوخت دي. د دې زیاته برخه د شونځي او کومو ماشومان د ترینکوټ اوسیدونکو اختر محمد چې په ترینکوټ شار کې اټی لري د ازادي راډیو صرف خبرو کې ادعا وکړه چې دوه ماشومان شاوخوا میاشت وړاندې هغه مال ناروغان او د روغتون تر کټونو ورسېدل چې د دې په خبره د سړک پر سر دغه خواړه یې خوړلې و.
دا پراټی خو د پخیر چې دغه سره ډیر مریضې تړلې دي. مثال دا پراټی ډیر نه پاکه ځای باندې پخیر چې دغه چری غاړه د چری پرې غاړه یو ځل خلک ناس پر بل غاړه بل ځل خلک ناس دا شروالی والا راس دا چری پاکی روزانه د میکروبونه ګرځ دا خلک به ماس دی کښنی تخته پر کښې دی نور ګرځ خلک به چټل ځای باندې ورته کښېنی د جسر ډیر مریضې پیښې ډیر دغه دا بخیر چټل ځای دی دغه پراټی چې پخیږي وہ ولا دلته یو ورځ دوی ما راوړل سار شاو ته به مې راوړل نو چې کڅ باره مې داستونه او مې ډېر مشکلات پیدا کړل دوی درې ورځې ما د جې راوړل باره مې ته سپری شو سړي دا ځای نه پاک دی دا نه پاک ځای پکې ځه پراټی.
شاغلی اختر محمد له خلکو غواړي چې د سړک پر سر له خوراک څخه ډډه وکړي ځکه په خبره دا خواړه د خاورو او انبارو ډاکوي. جان محمد د اورزګان یو بل وسیدونکو دی وای ملګری د سړک پر سر د خوراک لامل ناروغ سوې دي
نو دا چې مثلا کوم کسان چې ځای په پار مثلا تاوانی پدې چې یو ګوبل ځان کیږي بل دې رقم رنگ ور سره ګډي دا رنگ چې دا ډېر خطرناک دی. مثلا چې بیا کله چې کوخره نو تاوان تکې راځي چې د حساب څخه طبعا زما غوښتنه د دوی څخه دا ده چې کوم کسان چې دغه خواري کاږي د مزدوري کوي روزګان ولایت کې زما غوښتنه د دوی څخه دا ده چې دوی خپل صحت ته باید پام وکړي. مثلا کله چې پراټی تیاری یا مثلا کوم چپس شان چې پخې نو دوی باید خپل لاسونه پاک پریوي ښه منظمې جامې ورته واغوندي کوم لوښ چې دی هغه اوس پراټی چې پخشته ځکه دا باید پاکې څنګه بعد نوی غوړی لکه مسل چې دا باید استفاده او تخوزه کړه غوړی چې انسان ته توان رسي.
علي محمد چې د منار څلور لاري سره پراټی پلوري د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دا کار له مجبوري څخه کوي. نموړی ویل چې دا توان نه لري دکان په کرایه باندې واخلي خو وايي نظافت ته پام کوي.
دا غو مستون زستا د ډیرو جوړو څنګه د شپې د ستاپو داغه د فارمر د پراتو د کرایي او پټیشن د ستاپیا وری کړی چې مقصد د دورو څخه وځورس شروالي والا چې راځي موږ داغه ځکه څه خبرې نه مقصد د خپل ملکیت د دوه بل ځای ته جو دا سینو پوچ مقصد شروالي والا د تشریف په یو موږ د لټ خپل کار کو موږ خپل ملکیت چینج کو مقصد بل ځای ته لاړ شو غوښتنه دا ده چې موږ ته داسې یو ګروپي جوړې کړي مقصد چې موږ په کې دا خپل کاروبار او پیوازي د پراټو پلورونکو لپاره نه بلکې د ټولو هغه خلکو لپاره چې هغه مقصد داسې کار کوي د چری په غاړه یا داسې ځای نه کار کوي هغه ټول لپاره داسې یو ګروپي جوړې سي چې مقصد هغه د خپل کار وکړي بیا په ډېر سره وسایي.
روغتیا پالان وایي د سړک پر سر خواړه له میکروبونو ډک دي او خوراک دومره خطرناک دي چې د انسانانو د مرګ لامل کیږي. د اورزګان د ولایتي روغتون په خواني ډاکټر احمد ضیا سادات ازادي راډیو ته وویل
پلا باندې د انتقال دی میکروبونو ته اول په هغه کسانو کې چې هغه خپل شخصي افضل صحه نه مراد کوي کېدای شي د خوړو په تسمم باندې اختش هغه کسان چې دی هغه هوټلونو چې باسي غذاګان لري یا د سرکونو په سر هغه کسان چې د ریړې په سر باندې خوړه پخوي او د هغې افضل صحه نه مراد کوي کېدای شي چې هغه وګړي چې د خوړو څخه استفاده کوي د خوړو په تسمم باندې اخته شي د ناپاک او بو څخه استفاده کول آشپزخانه کې چې کوم کسان کار کوي یا په کورونه کې د پخلنځي خپل باندې نظافت نه مراعت کول او همدارنګه هغه کسان چې خواړه د کنسرواو په شکل راخلي او هغه په غیر معیاري ځایو کې ځای شوي وي یا تاریخ تیر شوي وي کیدای شي دا هم د خواړو تسمات رامنځته کړي.
د طالبانو حکومت د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله زلاند وایي دوی د هوټلونو مسولینو او خوړو پلورونکو ته ویلي چې باید نظافت مراعت کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
یو خړه پښو چې د امریکا په متحده ایالاتو کې تر 1200 کیلومتر ډیر لار ویلي لڅونی ورسته څنګه پیدا شوه جزئیات په دغه ریپورت.